ਜੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم دا وائس آف امریکا ٹی وی ریڈیو دا نن دے اتوار وز کال 2019 دا جنوری د میاشتې 14 نیټه را دا وخت په اسلام آباد او صوبې کې د سهار شپږ او په کابل کې د مازیګر 5 بجې دي او بخې دا وخت په اسلام آباد او صوبې کې د ماخام شپږ او په کابل کې د ماخام مازیګر 5 بجې دي او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د سهار 8 بجې دي دا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو په دې نیم سات دی یو سات خبری خبرونه کې درته ز محمد عالمگیر
او زه نصر کاکړ
هر کلی وایو ډوم به تاسو پام را ګرځو د اوس وخت خبرونو مهمه خبرونو سرټکو ته
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د پښتنو د ټولو سیاسي اقتصادي او آئینی حقوقو لپاره به مبارزه کوي. نن په ټانګ کې په کراچۍ کې د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله ماسید د لومړي تلین په مناسبت ولسی غونډې ته په وینا کې هغه ویلي یو کال وروسته هم د نقیب الله په قضیه کې انصاف نه دی سوی.
یو سړی باندې د قتل الزام دی، دی نه یو ورځ جیل ورکړی دی، نه یې دته چرته بل تکلیف ورکړی دی، دته لوی لوی پروتوکول هم ورکړی دی، په دې منځ کې یو ای سی ایل ته شي دی سزا دې ورکړی شي.
په پاکستان کې د بشری حقوقو کمیشن د فوزی عدالتونو په مودا غزولو باندې اندېښنې څرګندې کړې دي. د بشری حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن وایي د جمهوریت تقاضا ده چې د فوزی عدالتونه نه دي پکار.
عدالتونو کې زیاتره کار په خفیه ډول کیږي او انصاف دا وایي چې د یو تن پر ضد کاروایی په ښکاره ډول وشي.
او په افغانستان کې چارواکي وایي د بدغیس او فاریاب په ولایتونو کې د عملیاتو په مهال 150 تن زده طالبان او 10 وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په وینا بدغیس کې بهرني داعش ترګر سره له ښځو او ماشومانو نیولې دي.
کدمن اوردن کو دا یو شمیر نور مهم رپورټونه په دې یو ساته خبری خبرونه کې لرو او ریدلې ما هیروي خو اول مپام را ګرځو د خبرونو تفصیل دا
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د پښتنو د ټولو سیاسي اقتصادي او آئینی حقوقو لپاره به مبارزه کوي. یو کال وړاندې کراچۍ کې د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله ماسید د لومړي تلین په مهال ولسی غونډې ته په وینا کې منظور پښتین وویل یو کال پوره سو خو نقیب الله ماسید ته انصاف نه دی ورکول سوی او نه هم د دوی کومه بله غوښتنه منل سوی. دا غونډه نن د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلع ټانګ کې جوړه شوې وه چې پکې راپورونه وایي ګڼ شمېر کسانو ګډون کړی و. منظور پښتین وویل د پښتنو سیمې له مدنیاتو ډکې دي خو ګټه یې د پښتنو نه ده، نه هم په چین پاکستان اقتصادي لویه لار کې ورته ونډه ورکول شوې ده. نوموړي وویل کله چې پوځ ته ضرورت وي نو پښتانه زیات په پوځ کې ګماري، خو چې کله ضرورت پوره سي نو بیا د پښتنو شمېر راکم کړي. نوموړي د پښتنو په یو شمېر نور ستونزو باندې هم خبرې وکړې او راپورونه وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې په وخت ټانکي موبایل ټلیفونونه او انټرنیټ بند و.
نن د پښتون ځوان نقیب مسید د ترهګرۍ په دروغو تورو کراچۍ ښار کې د وژل کېدو یو کال پوره کیږي. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوان نقیب مسید په کال 2013 د جنوري میاشت په 14 نیټه د کراچۍ ملیر ضلع په شالتیف ټاون سیمه کې د پولیسو په یو مقابله کې سره د درې نورو کسانو وژل شو. یاد مقابلې ته خپل د پولیسو په لټه نظیر ډلې جالي مقابله ویلې وه. د ملیر ضلع د پولیسو د هغه وخت پولیسو مشر راو انوار ویلي وو چې په مقابله کې یې وسلوال وژلي، خو د نقیب مسید پلار دغه تورونه رد کړي وو. په راو انوار یې او د سره نور چې پولیس کومه ډله وه په هغه یې مقدمه درج کړې وه. راو انوار د نقیب مسید د وژنې د پیښې وروستو هغه وخت سره د خپل هغه پولیس ډلې چا باندې چې دا قسمه 400 څخه زیات بېګناه پښتانه د ترهګرۍ په الزام د وژنې تورونو پټ شو او د پاکستان سپریم کورټ د خپل انده یا سوموټو نوټس د لاندې راو انوار باندې مقدمه درج کړه. د مارچ په میاشت کې د پولیسو دغه بدنام مشر سپریم کورټ ته حاضر شو او کراچۍ کې پرې د ترهګرۍ د مخنیوي او عدالت کې مقدمه اوچلول شوه. یاد عدالت راو انوار ته د جولای په میاشت کې په ضمانت باندې د خوشې کېدو اجازت ورکړه، خو د نقیب کورنۍ په عدالت د تعصب تورونه لګولي وو. د نقیب او د سره وژل شوي نورو پښتنو ته تر اوسه په پاکستان کې انصاف نه دی ملو شوی.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي په بادغیس ولایت کې د ځانګړي عملیاتو په مهال د داعش ډلې لاس وسلوال وژل شوي دي. دا عملیات د چشمه شیرین په سیمه کې ترسره شوي. د دفاع وزارت ویان نن په یو اعلامیه کې ویلي د عملیاتو په وخت شپاړس نور داعش وسلوال چې بهرنیان وو له خپلو کورنیو او ماشومانو سره نیول شوي. او بلې خوا ته په فاریاب کې چارواکي وایي د نړیوال ځواکونو په عملیاتو کې لږ تر لږه شل طالب وسلوال وژل شوي دي. لنډحال او روز موږ له همکار محمد اکرام څخه.
د افغانستان دفاع وزارت وای د غدایش وسلوال تیر شپه د جوان ولسوالۍ په چشمه شیرین سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وجل شوې دي. دفاع وزارت ته یکشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې د یادو عملیاتو په وخت شپاړس نور داعش وسلوال چې بهرنیانو د خپلو کورونو سره نیولې شوې دي. په دې مهال د بادغی سیمه ایز چارواکو ویلي چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونو تیر شپه په جوند ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش په مرکزونو باندې هوایي حملې کړې دي. د بادغیس د والی بیان جمشید شهابی امریکا غږ ته ویلي چې په دغه بریدونو کې اتلس وسلوال طالبان او لس داعش وسلوال وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې نړیوال ځواکونو په سیمه کې د وسلوال طالبانو په یو لوی زندان باندې برید کړی دی چې داعش ډلې خوشا سلویخت زنداني غړي د ځان سره وړي دي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د فوزي عدالتونو مودا په غزولو اندېښنه څرګنده کړې ده چې حکومت د دې پریکړې لپاره قانوني مسوده راوړي. کمیشن ویلي فوزي عدالتونه د هر هغه جمهوریت نظام پر ضد دي چې د خپلو وګړو د بنیادي حقوقو او ازادیو سره سرلوړي اداوې کوي. پاکستان کې د 2014 کې د دسمبر 2014 کال د دسمبر میاشتې په 14 نیټه په خبر کې په آرمی پبلک سکول د ترهګر بریدونو وروسته فوزي عدالتونه جوړ کړی شو. په جنوري 2015 کې د دوو کال لپاره فوزي عدالتونه جوړ کړی شو او په کال 2019 کې مودا پوره کېدو وروسته دوه کاله وخت نور وغځول شو. پروستو کې هم داسې خبرونه مخې ته راغلي چې د تحریک انصاف حکومت د فوزي عدالتونو مودا نور غځول غواړي. د بشری حقوقو د کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن وایي چې په ملک کې ترهګری سیوا وا نو د فوزي عدالتونو یو څه ضرورت وو، خو اوس چې ترهګری کم شو نو د دې عدالتونو ضرورت هم نه دی پاتې. د پټکو د جمهوریت تقاضا ده چې فوزي عدالتونه نه دی پکار ځکه چې د هغې ډیر کار په پټه کیږي او د انصاف تقاضا ده چې دا اورېدنه پټه نه ده پکار. بلوریتا د امریکا په تاریخ کې لټولو وګد حکومت بندیدل نن هم دوام لري او نن یې درشته مروز ده. نن صدر ترامپ په ټویټر په ډیموکراټانو او د کانګرس په غړو باندې په دې حواله سره سختې نیوکې کړې دي. زموږ همکار عدنان رشید په دې باندې رپورټ تیار کړی. تاسو په امر تر ګرځو.
د خالی یا شنبې په ورځ صدر ترامپ په ټویټر باندې په کانګرس کې د ډیموکراټانو مشرانو ته ولیکل، زه په وایټ هاوس کې تاسو انتظار کوم چې موږ په سویلی پوله او په هیواد کې دننه د خلکو مدد پیل کړو. د دغې نه وړاندې صدر ترامپ په ټویټر لیکلی وو، زموږ په سویلی پوله باندې انساني بحران دی او دینه موږ هله وتلی شو چې ډیموکراټان د خپل چټیانو نه واپس خپل کار ته راشي. صدر ترامپ په خپل ټویټ کې لیکلی وو، زه په وایټ هاوس کې ناست یم او دستخط ته تیار یم. یاد دی چې د استازو شورا او د سنت غونډې د جمعې په ورځ ناوخته سرته رسیدلې او دغه غونډې به د ګل یا دوشنبې په ورځ بیا پیل کیږي. د صدر ترامپ انتظامیه غواړي چې د روان کال بجټ کې د امریکا او مکسیکو پوله باندې د دیوال لپاره 15.2 بلیون ډالر منظور کړل شي، خو په کانګرس کې ډیموکراټان دغه پیسو ورکولو ته تیار نه دي او وایي حکومت دې په مکمله توګه پرانستل شي. او وروسته به بیا خبرې کوو چې څنګه د سویلي پوله باندې امنیت وساتو. د صدر ترامپ او کانګرس ترمنځ د بجټ باندې د اختلاف نیخ په نیخ اثر د حکومت لپاره کارکونکو اتلکه سرکاري نوکرانو باندې پریوته. د چانی مې برخه چې د تنخانه بغیر خپل ذمہواری ترسره کوي او باقی پاتې په کور ناشتي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي هغه ډاډه دی چې امریکا او ترکیه به له شام څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته هلته د کوردي یاغیانو د ژغورنې په اړه یوې موافقې ته سره ورسیږي. ښاغلی پامپیو په د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې او ویل دي په یو موافقه باندې کار شروع دی او زیاته کړې ده چې په دې اړه بل لاس تر اوړنه وسی چې لوري به ترکیه د خپل هیواد دفاع وکړي سی او کوردان به ودوی ته خطر نه جوړوي. پامپیو دا هم ویل چې هغه باور دی په شام کې د داعش په ضد امریکایي ځواکونو سره وژه په وژه جنگیدونکو کوردان به یوازې نه پرېښودل سي. ترکیه په شام کې ځینې کوردی ډلې ترګری بلی او ویلې دي چې بریدونه باور باندې کوي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په شام کې د خپل بریدونو پخلی کړي او ویلي دي چې دوی په شام کې ایرانی وسله پنه کړي. نن کابینه سره خپل خبرو کې د اسرائیل مشر ویل شپږ دیر ساعت وړاندې د اسرائیل هوایي جازونو د شام دمشق په هوایي اډه باندې د ایران د وسلو یو ډیپو پنه کړي چې پکې ایرانی وسله پرته وه.
اسرائیلی فوج ویلی یو بل یعنی شپږم داسې چونل یا چنډیل یې مندلی او تباه کړی دی کوم چې د حزب الله ډلې وسلوالو په لبنان کې کینلی و خو په اسرائیل څو په اسرائیل باندې بریدونه وکړي. د فوج ویان جوناتن نن ویلی دغه چونل د یو لبناني په کور کې مندل سوی او تر اسرائیلي خاورې پورې غځېدلی دی. اسرائیل د ناردرن شیلډ په نوم د ډسمبر په میاشت کې د هغه چنډیلونو د مندلو او رانولو لپاره عملیات شروع کړي چې په وینا یې حزب الله ډلې زیات شمیر جوړ کړی او مقصد یې وسلوالو ته اسرائیل ته د تاګ او هلته د حملو اسانتیاوي ورکول دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبدا ګلاو کډر منوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او اوس مو هم تفصيل را ګرځو و بخشي پام را ګرځو تفصيلي ريپورتونه ولورته. لکه څنګه چې په خبرونو کې تاسو اوریدل د پښتون ژغورني غورزنګ مشر منظور پښتون ویلي د پښتنو د ټولو سیاسي اقتصادي او ايني حقوقو لپاره به مبارزه کوي. نن په ټانګ کې په کراچي کې د بجلسي پښتون ځوان نقيب الله ماسد د لومړي تلین په مناسبت ولسي غونډې ته په وینا کې هغه ویلي چې یو کال وروسته هم د نقيب الله ماسد په قضیه کې انصاف نه دی سوی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره لمر سره عدنان خان بیچنای دا وخت د ټلیفون په لیکه موجود دی. سړی مسی او په خیراله بیچری صاحب ډیره مننه. تر ټولو مخه که همدا وایسه زموږ اوریدونکو ته چې دی غونډه ته چا وینا وکړي.
مهرباني زما خپل اروېدن کو ته وای چې د نقيب ماسود داړو منایت لین وو او نن پټان تنحال سیمه کې ولمنځل شو او دیتہ چې کوم د پی ټی ایم مخکښ دی اروې روا دي منظور پښتون ترڅنګ د ټام کې چې کوم د پی ټی ایم مشر دی عبد الله ننګیال بیٹنی او دغه چې کوم د جنوبي وزیرستان نه کمی پارلمان غړی دی علي وزیر او دې ترڅنګ د بدر کسي کسانو خپل خپلوانو او دغه یو شمیر نور چې چا سره زته شوی دی د پی ټی ایم تر خپل خواخو کې څرګندولي هغه د غونډه ته ویناګانی وکړي. دغه جلسه چې وا دغه نن سهار تقریبا 11 بجې په وخت باندې شروع شله او ماسپښین 2 بجې چې وا خپل اختتام ته ورسېده. زما تاسو وایم چې د پزرګاو شمیره خلک راغلي و نه یوازې دغه چې د ټانک د جنوبي وزیرستان مقامي خلک وو بلکې د خیبر پختونخوا تر څنګ له بلوچستان ایالت او د کراچۍ نه هم په زیات شمیر سره خلک راغلي او په دې جلسه کې ګډون وکړي. تاسو باید دغه هم وایم چې دغه جلسه لپاره د ټانک انتظامی لخوا په رسمي تور باندې اجازه ورکړل شوی و او موږ ولیدل چې الته پولیس سرتیر چې وو هغه په سکیورټي باندې مامور او منظور پښتون په خپل چې په خبرو چې د ټانک انتظامیا ستاینه وکړه او شکریا یې تر سره کړی چې د ټانک انتظامیا چې دا هغه د سره دغه خواخوږي همکاري کړی ده. دغه سې د جلسې ته به تاسو دریافت کړئ چې څنګه د پی ټی ایم جلسې کې چې په هغه کې څنګه روایتي نارې والی کېږي هغه روایتي نارې دلته وي او هغه خلک چې کوم خپل خپلوان به درکوي یا په زمینو کې خصوصا چې کوم نقصان تر رسیدلې وي هغه خلک هم په زیات شمیر سره راغلي وو. موږ ولیدل چې اکثره داسې زنانوي چې هغه په بکرو کې او هغه خپل خپلوانو تصویرونه په لاسونو کې اخیستي وو او د هغه مندرو اوغسته کوله او هغه په دغه جلسې کې شامل وي او ځنې داسې زنانوي چې هغه په سټیج باندې ویناګانې هم وکړي او دغه چې کوم چې د وزیرستان کې د ځمکه شخص بونو مسله ده او منظور پښتون په پنځو مطالبو کې دغه یو مطالبه هم شامل ده چې دلته مړ نه پاک شي. نو د دې متاثره خلک چې وو دغه هم دغه جلسې ته راغلي وو هغه په سټیج باندې ویناګانې وکړي او په سټیج باندې هم دغه متاثره خلک ناست وو. د دې ترڅنګ په جنوبي وزیرستان کې چې کوم پوځي عملیات ترسره شوي دي او هغه له امله د عامو خلکو کورونو نقصان اوښته دي نو دا هغه کورونو خلک هم راغلی او دا ویلی و چې تقریبا نه کال دلته عملیات تر تر شول تر هغه وروسته خپل علاقو ته واپس شوی دی. کته هم خپل علاقې ته واپس شوی دی. کورونا وران ویجار دی. دوی سره دغه وادي شوی وي چې دوی خپل علاقې ته لاړ شي. نو دوی معاوضه به ورکړل شي خو تر اوسه پورې دغه معاوضه چې دي دغه یادې ته نه ورکړل شوی. ککړ چې زه خپل اورېدونکو ته ووایم چې منظور پښتون چې کومه خبره وکړي نو منظور پښتون تر ټولو نه زیاتې مطالبې چې کوم دی څلور یا پنځه اول سر نه تکراروي هغه مطالبې دلته هم تکرار کړي. خو د خصوصا د نقیب کلین مناسب تر چې کومه غونډه ونه دغه خبره تکرار کړه چې یو کال وشو خو تر اوسه پورې دوی ته چې دی انصاف نکړی ورکړی شو او نه د دوی مطالبې چې دی هغه منل شوي دي. منظور دغه خبره په داسې حال چې وکړه چې په وروستیو کښې د پوځ ویان دی جی آی ایس پی آر چې کوم دی میجر جنرل آصف ظفور هغې د پاکستان یو شخصي تلویزیون سره مرکه کړې وه او په هغې مرکه چې ویلي وو چې پی ټی ایم چې دی دا د عدم تشدد د لارې خپله مبارزه کوي او د دوی چې کومې غوښتې دي هغه ټولې منلې شوي دي. خو منظور نن بیا تکرار کړه او دا خبره یې وکړه چې نقیب محسود چې په کراچۍ کښې وژل شوی دی د هغه په وژنه چې کوم تورن کس دی راو انوار هغه آزاد ګرځي هغه ته ریاست لاس نه اچوي او نه د هغه په خلاف کومه کاروایي کوي. او دا یې وویل چې هغه نه یوازې د نقیب محسود په وژنه ککړ دي بلکې څلور څلوېښت کسان هغه نور هم وژلي دي خو تر اوسه پورې د په خلاف په حکومتي کچه څه کاروایي نه ترسره کېږي او هغه د یو میلمه په طور باندې په دې ریاست کښې دې ستره کېږي. دغه سه د مین پاکۍ په حواله باندې خبره وکړه وی ویل چې موږ ورته وایو چې تاسو مینونه صفا کړئ دې علاقې نه خو هغې باوجود په علاقه کښې په زیات شمېر سره مینونه پراته دي چې له هغې وجې نه عامو خلکو ته زیات مشکل دی. دې نه علاوه په چیک پوسټونو باندې رویې خبره وکړه. دوی وویل چې په علاقې کښې کومه بده پېښه وشي بیا په علاقه کښې کرفیو ولګوي او پېښه که څه هم کړې وي خو د هغې وروسته بیا عام ولس چې د عملیاتو نه ورته متاثر شوی دی او بیا اوس چې هلته کومه بده پېښه کېږي هغه ځورولې کېږي. بېدرکه کسانو خبره یې خصوصا تکرار کړه. وی ویل موږ له اول سر نه دغه مطالبه ده چې دا به درکه شوي کسان چې کوم دا د عدالتونو ته پېښ شي خو عدالتونو ته پېښ کولو په ځای باندې ځینې کسان داسې دي چې هغه خوشي کېږي هغې دا معلوم نه شي چې هغه تور دي او که سپین دي. خو منظور پښتون وویل چې دغه کسان د عدالتونو ته پېښ کوي او په عدالتونو چې دوی فیصله کېږي که کوم دهشتګرد وي د چا په ګناه باندې نیول شوي نو هغې د سزاګانې وشي ځکه چې هغه هم دلته کورنۍ لري او هغې انصاف غوښته لري او که څوک د چا په ګناه چې ککړ نه وي نو عدالت د لارې دغه کسان را خلاص کړي. دغسې د بلکه ما چې کوم خبره وکړه هغه ټروت ریکنسیلیشن یعنې د رښتیا ویلو کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه چې تر اوسه پورې موږ دغه خبره کوو چې که تاسو غواړئ چې د پښتنو مسلې دې هوارې شي نو تاسو دا کمیشن جوړ کړئ. خو دوی وویل چې په ریاستي کچه د پی ټی ایم نه ماتولو کوشش کېږي خو د پی ټی ایم مطالبو ته څه چې دا کتنه نه کېږي. بله خاص خبره دا وه چې منظور پښتون چې دا په اول ځل باندې په سیپیک باندې خبرې وکړې او دا یې وویل چې سیپیک کم را روان دي له چین نه نو هغې چې پښتنو ته حصه نه ده ورکړی شوي او دغسې د پښتنو په خاوره چې کوم وسایل دي په هغې باندې خبره وکړي چې وسایل له دې ځای نه را وځي لګیا دي او چې د دې هېواد اقتصاد یوه اهمه ذریعه ده. خو هغې باوجود پښتانه چې دي هغه له بشري او له سیاسي حقونو نه چې دي لرې ساتل شوي دي او هغه حقونه پښتنو ته نه ورکړل کېږي. دا په اول ځل باندې چې منظور پښتون په دغه جلسې کښې دغه خبرې تکرار کړې او دا یې وویل چې تر څو پورې د پښتنو دغه خبرې منلې شوې نه وي د بیا اسلام آباد ته ورځي. دوی خو نیټه نه ورسوله چې په کومه نیټه به ورځي اسلام آباد ته. خو وی ویل چې دا ځل به په اسلام آباد ته په یو داسې انداز ورځي چې مکمل اسلام آباد چې دی هغه به بلاک کوي او دا به یو داسې فیصله وي چې هغه به همیشه لپاره پښتنو لپاره ګټې راوړې نقصان سبب به نه وي. بل علي وزیر چې دا هغه دغې جلسې ته وینا وکړه او علي وزیر چې دا خصوصا په دې علاقې کښې بیا مخ په ګرځېدل کښې چې کومه تندروي ده په هغې اندېښنې څرګنده کړې. هغه خو د کومې وسله والو ډلې نوم وانه اخیستی خو دا خبره یې وکړه چې په علاقې کښې بیا داسې وسله وال د ریاست تر سوري لاندې فعالیتونه جر کړي دي چې خلکو ته دمکۍ ورکوي خلکو ته خطونه اچوي خلکو هدفي وژنې کوي او دلته چې دا امنیت وضع ورځ په ورځ بیا د ښه کېدو په ځای خرابتیا طرف ته روانه ده. خو دا یې زیاته کړه چې که چېرته دلته حالات بیا خرابول کېږي او بیا دغه علاقې چېرته انټرنیشنل وار حصه جوړول کېږي نو آینده دپاره به دغې علاقې چې کوم مشران دي یا کوم خلک دي دا به ور نه کړي چې دغه علاقې
استعمال شي. عدنان صاحب د جلسې په مهال د امنیت خوندي ساتنې لپاره څه ډول اقدامات ترسره شوي وو؟
ککړ چې زه به تاسو ته ووایم چې دلته خو نن پولیس ورکړی شوی و ځای په ځای باندې په چکونو باندې موږ وکتل په تلاشۍ باندې موږ وکتل ټرافیکي مسله چې وه هغه هم پولیسو په خپله ولکه کښې اخیستې وه. پولیس چې وه هغه ورته په ځای کړی شوی و دغسې د پی ټی ایم خپل کسان چې دي هغه هم په خپله باندې لګیا وو او هغو به سکیورټي ذموالۍ در سره کولې. خو دلته د تېر جلسو په پرتله دلته هم موبایل سروس نن تړلی شوی و او دلته چې اکثر دوی د لایو سټریم یا د موبایل په ذریعه باندې ویډیو خپروي هغه نن ممکنې نه وي او موبایل په مکمل طور باندې بند و. خو دلته انتظامیه وایي چې د سکیورټي اساسو په وجه باندې دغه موبایل سرویس ترلاسه شوی وو. پاکستاني مطبوعات ته په نظر راغلل او سبا ته په ټي وي غانو خل امکان لرل تر اوسه راغلی وي. په خبرونو کې سبا ته په دغه کې چې آی په خبرونو کې ځای ورکړل
شوی او کنه. ډیره مننه ډیره مننه ادنان صاحب چې نه کور ودان.
ډیره باندې کور ودان.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
دا واشنگتن دی او تاسو وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه ته غوږی. منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر با زمونږ همکار رحمان بونیری صاحب سره په لګو شیبو کې په واشنگتن ټو خیبر پروګرام کې ملموي. دا غی خبرې اوریدل مه هیروي. خو اوس مو پام راګرځو هم دی لړکی یو بل رپورټ اړخته د پښتون ځوان نقیب مسجد تر هغه په دروغ تور باندې په کراچۍ ښار کې د وجل کېدو یو کال پوره کیږي. کال 2013 د جنوري میاشتې په 13 نیټه د کراچۍ ملیر ضلع شالطیف ټاون کې وجل شو. د وجون کې د پولیسو افسر راوانور تر اوسه پورې آزاد ګرځي او عدالت لخوا سزا شوی نه دی. دا پیخه په کومو حالاتو کې شو و شاته علتونه سو او د انصاف تر اوسه پورې څومره تقاضي پوره شوې دي زمونږ همکار عبدالکریم دی ته رپورټ په دې حق له رپورټ تیار کړي ساسو پام تر راګرځو.
دغه 25 کلن ځوان د جنوبي وزیرستان اوسیدونکی نقیب الله مسعود وو چې په خپل سیمه کې ترهګرۍ او د پاکستاني پوځ عملیاتو له خپل کورنۍ سره کراچۍ ته کډه کېدو ته اړ کړی وو. د ده مړۍ لا خاورو ته نه وسپارل سوی چې د پولیسو یو مشر راو انوار رسنیو ته وویل دغه ځوان له درو نورو کسانو سره له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې وژل سوی دی، ځکه چې وایي هغه د پاکستاني وسلوالو طالبانو ملګری وو. څو ورځې وروسته په ټول پاکستان کې د هغه د وژنې په ضد احتجاجي مظاهرې وسوې. خلکو هغه بې ګناه وباله او له حکومت یې د هغه کورنۍ ته د انصاف غوښتنه وکړه. د پاکستان سپریم کورټ د دې پیښې د پلټنو امر وکړ او د پلټنو لپاره یې سندھ حکومت د پولیسو یو پلټونکې ډله جوړ کړه. د پولیسو د پلټنو له نتایجو ثابته سوه چې نقیب الله مسعود یو بې ګناه تن و چې خپل مزدوري کوله. د پولیسو پلټونکې ډلې د پولیسو یو مشر راو انوار د هغه په وژنه تورن کړ او د هغه د نیولو امر یې وکړ، خو هغه نه یوازې له پولیسو ځان پټ کړ، د مقدمې اورېدنو ته عدالت ته هم نه ورته. خو کله چې پر ټولنیزو رسنیو او په ټوله نړۍ کې د دغې پیښې په ضد پښتنو احتجاجونو ته دوام ورکړ نو هغه د سپریم کورټ یوې اورېدنې ته حاضر شو او همالته ونیول سو. سره له دې چې هغه په دې پیښه کې مجرم پیژندل سوی، خو هغه ځان بې ګناه باله او پر دې ټینګار کاوه او ویل یې چې نقیب مسعود د طالبانو ملګری دی. راو انوار ته بیا د نقیب مسعود د وژنې په تور مقدمه کې په 13 جولای میاشت کې ضمانت ورکړل سو او له زندانه خوشې کړل سو، خو نوم یې بیا هم د سفری بندیزونو په لیست کې پاتې سو. د دسمبر په وروستیو کې هغه له عدالت غوښتنه وکړه چې نوم دې هم له ACL څخه وایستل سي او له هیواد بهر دې ورته د تلو اجازه ورکړل سي، خو عدالت یې څو ورځې وړاندې غوښتنه رات کړه. نن د نقیب الله مسعود لمړی تلین په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې د هغه په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار نه دی سزا سوی او په ضمانت آزاد ګرځي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي په 5 غوښتنو کې لومړی غوښتنه راو انوار ته د عدالت لخوا سزا اورول دي.
دا د ریاست کمزوري ده چې تر اوسه پرې انصاف نه وکړو. په یو حواله سره هم په یو سړی باندې د قتل الزام دی، دی نه یوه ورځ جیل ورکړی دی، نه یې دته چرته بل تکلیف ورکړی دی، دته لوی لوی پروتوکول هم ورکړی دی. په دې منځ کې یو ECL تشه دی، سزا دې ورکړي شي، خامخا دې ورکړي، ځکه چې دی قاتل دی.
د نقیب مسعود لن نه یوازې نن د پښتونخوا په ټانک ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د یوې سترې ولسي غونډې په بڼه لمانځل کیږي، بلکې په کراچۍ او په نورو هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د سویډن په مالمو ښار کې هم تیره ورځ د نقیب مسعود لومړی تلین د یو سیمینار په بڼه لمانځل شوی دی. په دې غونډه کې شریک یو ځوان نقیب الله بړی چې وویل
دا ریاست پښتنو ته اکوک نور کی او شهیدوی داسې بے درد مړوي او بیا انصاف هم نه ملاویږي. تاسو وینئ چې یو کار پوره شو، بالکل هیڅ جسټس نه دی ورکول شوی نقیب شهید فیملی ته یا نقیب شهید شهادت ته.
په پاکستان کې د بشري حقونو سازمانونه له کلونو راهیسې تور پورې کوي چې د دې هیواد په پښتونخوا، بلوچستان او د سند په کراچۍ ښار کې بېګناه خلک په غیر عدالتي توګه وژل کیږي. خو د نقیب مسعود وژنې خلک داسې راوپارول چې نه یوازې د وژنې په ضد پر لارو سړکونو احتجاجونه وسول، بلکې په سندرو کې هم ورباندې ویرونه وسول.
د نقیب د پاکی وینې د انسان د سر قاتلا ته به څنګه ایمان تیر کړې مسلمان د سر قاتلا.
د وایس اف امریکا جبه د کترمن اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري. تاسو هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د ټانک د جلسې په اړه رپورټ او بیا وروسته هم د نقیب الله مسعود د لومړي تلین په اړه رپورټ واوریدئ. او اوس هم د ټانک و جلسې ته په ټولنیزو مطبوعاتو باندې څه غبرګون شول سوی دی، دا ټول حال درکوي له سیمې څخه د جبه ریډیو خبریال ریاض حسین په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په ټانک ضلعه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نقیب مسعود په لومبی تلین ولسی غونډه را جوړه کړې ده او په سوشل میډیا نقیب ته د انصاف ورکولو او د ټانک د لاریون ټرند په بره روان دی. د سماجی رابطو د لارې ویل کیږي چې د غورځنګ لخوا د پاکستان د آئین او قانون لاندې غوښتنې کیږي او په قومي میډیا نیوکې هم مخې ته راځي چې د یو فشار لاندې دوی دغه غټې جلسې ته پام نه کوي. د ټویټر د لارې ملک اچکزی په نوم ویل شوی دی چې خبره ډیره واضحه ده، مونږ د پاکستان وګړي یو او مونږ د پاکستان د آئین لاندې انصاف غواړو او مونږ به کله هم خپل پر امن جمهوریت اواز پرې نګدو او نور په زور به خپل اواز پورته کوو چې نړۍ واوري. ډیو ریډیو سره د خبرو په محل سیلنکار او صحافي ملک چکزی وایي د پښتون تحفظ مومن غوښتنې د پاکستان د آئین نه بهر نه دي.
خوشک نستا پی ٹی ایم دے چکم ہم مطالبہ کئی آغا دا پاکستان چکم کانسٹیٹیوشنل پریم دے پا آغا کی دا آتیس لسم دا آئین ناندی ہم واقعتاً دا دا ظلم شکار آغا دوانان آغا خاندانو ندی چی آغا خپل حق واری، آغا جسٹس واری، انصاف واری، دا دوی سر زیادتی شوی دے، دا دوی کورونا، دا دوی جماعتونا، دا دوی حدرے ہر سا لمنز پلیلی دی، بچی نسوی دی، بچی در ہر چا خواجوی او گرانوی کدوی پدی بانی نور هم
د شمالی وزیرستان د قومی اسمبلی غړی او د پی ٹی ایم مخکې مشر محسن داوڑ د ټانک د جلسې عکسونه خپاره کړی دي او وایي په لویه شمیره کې خلک جلسې ته راغلي او را روان دي. په سوشل میډیا فعال کارکوونکي او خبریال حق نواز خان وایي د یو کال تیرېدو وروسته باوجود د دې چې د پاکستان سترو مشرانو د نقیب مسعود د پلار سره د انصاف وعده کړې وي خو هغوی انصاف ور نه کړی شو. دوی زیاتوي چې د سوشل میډیا د لارې دغه د پی ټی ایم جلسې نیخ په نیغه خودلې کیږي.
وکال او شو تر اوسه پورې د هغې کورنۍ ته چې کومې وعده او کومې خبرې ورسره حکومت کړې وې چې د پاکستان د فوج مشر چې و هغه هم د دې کور ته تللی او چیف جسټس هم په دې باندې نوټس اخیستی و. نو یو خو دغه غم او غصه په پښتنو کې پښتون چې کوم تحفظ مومنټ دی پاکستاني میډیا کې دي ته کوریج نه ورکول کیږي. یو واحده لار ده او هغه دا د سوشل میډیا په لار باندې د ټویټر او د فیسبوک او د واټسایپ.
خبریال مبشر زیدی په ټویټر لیکلی دی چې د راو انوار د لاسه د نقیب مسعود د وژنې یو کال اوشو خو د جنرال باجوا، چیف جسټس ثاقب نثار او وزیر اعظم عمران خان د ژمنو باوجود انصاف ور نه کړی شو او ریاست له پکار دی چې خپلې ژمنې پوره کړي د هغې وړاندې چې ډیر ناوخته شي. په سماجی رابطو په قومي میډیا هم سختې نیوکې کیږي چې په ټانک کې غټه غونډه په پاکستانی ټی وی ګانو نه خودلې کیږي. ملک چکزی وایي چې وړاندې هم د ترهګر ښکار شوی خلک په قومي میډیا کی طرح اگر خود لکی دل
پاکستان میڈیا خود مشرف وقت رانی ولی بیتر وہ سپوری دا یو تر نه یوز کاو استعمال او چې پښتانه طالبان دی او طالبان پښتانه دی خو نن چې کله د پښتنو آئینی انسانی اسلامی سوال والے چې یار هغه انصاف غواړي چې هغه د ظلم او د بربریت لاندې کم قوتونه کار کوي هغه به د پاکستان راتلونکي د نور خرابېدو سبب کړي په دغه انصافي توګه.
د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي کې ځوان نقیب مسید د کال 2013 د جنوري په 14 نیټه د کراچۍ په ملیر شالتی ټاون کې سره د درې ملګرو په مقابله کې وجل شوی وو او بیا وروسته په خپل د پولیس پلټنو دغه جالي مقابله ګرځولې وه او د پاکستان سترې محکمې سپریم کورټ په دې د خپل اندې نوټس اخستی وو خو راو انور بیا وروسته په ضمانت خوشې کړی شو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا ڈیوا ریڈیو دے زموږ پرونه دوام لري. یو ور بیا تاسو هر کلی وایو لاول مفام را ګرځو د دې دما د خبرونو سرټکو ته.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي د پښتنو د ټولو سیاسي، اقتصادي او عیني حقونو لپاره به مبارزه کوي. نن په ټانګ کې په کراچۍ کې د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله ماسد د لومړي تلین په مناسبت ولسی غونډې ته په وینا کې هغه ویلي یو کال وروسته هم د نقیب الله په قضیه کې انصاف نه دی سوی.
یو سړی باندې د قتل الزام دی، د نه یو ورځ جیل ورکړی دی، نه یې دته چرته بل تکلیف ورکړی دی، دته لوی لوی پروتوکول هم ورکړی دی. په دې منځ کې یو ای سی ایل ته شي دی سزا دې ورکړی شي.
په پاکستان کې د بشری حقوقو کمیشن د فوزی عدالتونو د مودې په غزولو اندېښنې سرګندې کړې دي. د بشری حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن وایي د جمهوریت تقاضا ده چې فوزی عدالتونه نه دي پکار.
عدالتوں کی زیادہ تر کار پر خفیہ ڈول کی گی اور انصاف دا وائی چی دا یو تن پر ضد کاروائی پر کارا ڈول اوشی.
او په افغانستان کې چارواکي وایي د بادغیس او فاریاب په ولایتونو کې د عملیاتو په مهال ډیر شو ته نږدې طالبان او لس داعش وسلوال وژل شوي. د چارواکو په وینا بادغیس کې یې بهرني داعش ترګر سره له ښځو او ماشومانو نیولې دي.
اوس غوښه بشپړ خبرونه ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د پښتنو د ټولو سیاسي، اقتصادي او عیني حقونو لپاره به مبارزه کوي. یو کال وړاندې کراچۍ کې د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله ماسد د لومړي تلین په مهال ولسی غونډې ته په وینا کې منظور پښتین وویل یو کال پوره سو خو نقیب الله ماسد ته انصاف نه دی ورکول سوی او نه هم د دوی کومه بله غوښتنه منل سوې. دا غونډه نن د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلع ټانګ کې جوړه شوې وه چې پکې راپورونه وایي ګڼ شمېر کسانو ګډون کړی و. منظور پښتین وویل د پښتنو سیمې له مدنیاتو ډکې دي خو ګټه یې د پښتنو نه ده، نه هم په چین پاکستان اقتصادي لویه لاره کې ورته ونډه ورکول سوې ده. نوموړي وویل کله چې پوځ ته ضرورت وي نو پښتانه زیات په پوځ کې ګماري خو چې کله یې ضرورتونه پوره سي نو بیا د پښتنو شمېر راکم کی. نوموړي د پښتنو په یو شمېر نور ستونزو باندې هم خبرې وکړې. راپورونه وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې په وخت ټانګ کې موبایل ټلیفونونه او انټرنیټ بند وو.
نن د پښتون ځوان نقیب مسید د ترهګرۍ په دروغو تور کراچۍ ښار کې د وژل کېدو یو کال پوره کیږي. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوان نقیب مسید سره دریو کسانو په یو پولیس مقابله کې وژل شو. یاد مقابله ته په خپل د پولیسو په لټنیزې ډلې جالي مقابله ویلې به راو انوار چې د نقیب مسید په وژنې په پیښه باندې ککړ دی. هغه وخت د دغه پولیس ډلې مشري کوله چا باندې چې دا قسمه 1400 څخه زیات بېګنا پښتانه ترهګرۍ په تور باندې د وژنې الزام دی. دی پټ شو. د پاکستان سپریم کورټ د خپل انده یا سوموټو نوټس لاندې د راو انور خلاف مقدمه درج کړه خو د کراچۍ یو عدالت راو انور ته جولای په میاشت کې ضمانت ورکړه. ورک او د نقیب وسید کورنۍ په عدالت باندې تعصب تور لګاو. نقیب او د سره وجل شوی نور پښتنو ته تر اوسه پورې په پاکستان کې انصاف نه دی ملاو شوی.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي په بادغیس ولایت کې د ځانګړي عملیاتو په مهال د داعش ډلې لس وسلوال وژل سوي دي. د عملیات د چشمه شیرین په سیمه کې ترسره سوي. د دفاع وزارت ویان نن په یو اعلامیه کې ویلي د عملیاتو په وخت شپاړس نور داعش وسلوال چې بهرنیان وو له خپلو کورنیو او ماشومانو سره نیول سوي دي. هلته په فاریاب کې چارواکي وایي د نړیوال ځواکونو په عملیاتو کې لږ تر لږه شل طالب وسلوال وژل سوي دي.
او د امریکا په تاریخ کې له ټولو اوږد حکومت بندېدل نن هم دوام لري. نن د حکومت د بندېدو دریشته مروز ده. نن صدر ټرمپ په خپل ټویټر باندې په ډیموکراټانو او د کانګرس په نورو غړو باندې سخت نیوکې کړي. کانګرس کې ډیموکرات اکثریتي ډلې مشر نانسی پلوسی او سینټ کې اقلیتي ډلې مشر چک شومر ته په اشاره سره صدر ټرمپ وایي زه په وایټ هاوس کې ناست یم خو په جړا او چغو سورو باندې اخته چک او نانسی نشته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي هغه ډاډه دی چې امریکا او ترکیه به له شام څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته هلته د کوردي یاغیانو د ژغورنې په اړه پر یوې موافقې ته سره ورسیږي. ښاغلی پامپیو د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې او ویلي دي په یوه موافقه باندې کار شروع دی.
اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په شام کې د خپلو بریدونو پخلی کړي. ویلي دوی په شام کې ایراني وسله په نښه کړې. کابینې ته خپلو خبرو کې د اسرائیل مشر ویل شپږ دېرش ساعته وړاندې هوایي جازونو د دمشق په ویډا د ایران د وسلو یو ډیپو په نخ کړی دی. بلخو امریکا ویلي چې دوی د شام نه د وړاندې اعلان سره سم خپل فوزونه راو بسل شروع کړي. د امریکایي عسکر شمال ختیځ شام کې پراته وو او د داعش خلاف عملیاتو باندې بوخت وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو له تاسو څخه د واشنگټن ډی سی څخه نیغ په نیغه باندې اوري. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د فوزي عدالتونو موده غځولو باندې اندېښنه څرګنده کړې ده چې حکومت د پریکړې د پاره قانوني مسوده دی راوړي. د بشري حقوقو د کمیشن مشر پاکستان کې ډاکټر مهدی حسن وایي چې په ملک کې د ترهګرۍ سیوا وه نو د فوزي عدالتونو یو ضرورت وو. اوس چې ترهګري کمه شوه نو د عدالتونو ضرورت هم نشته. دی وایي د جمهوریت تقاضا ده چې فوزي عدالتونه نه دي پکار. د اسلام آباد نه د ډیوی ریډیو خبریال ارشد حسین په دې باندې یو رپورټ تیار کړی. ستاسو پام ورته راګرځو.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی یو ځل بیا د عام وګړو د محاکمه کولو لپاره د پوځي عدالتونو د میاد غځولو مخالفت کړی دی او دا عدالتونه د جمهوریت او د انصاف د نظام پر ضد بللی دي. پاکستان کې پوځي عدالتونو ته د عام وګړو پر ضد د مقدمو چلولو اختیار دسمبر کال 2014 کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د ترهګرو د خونړي برید وروسته د جوړ شوي نېشنل اکشن پلان لاندې د دوه کالو لپاره ورکړل شوی وو. په دغه مقدمه پوځي عدالتونو په اختیار کې د اضافه وجه د ترهګرۍ لقبله اغیزمند شو کورنو ته تیز انصاف ورکول ګرځولې شوی وو. د بشري حقوقو فعالین او قانون پوهان د پخواره هسي د پوځي عدالتونو مخالفت کوي. په داسې حال کې چې د هیواد دننه جوړ د پوځي عدالتونو میاد د رواني میاشتې په اخیره کې سر ته رسي او یو ځل بیا دغه عدالتونو د اختیار غځولو خبرونه خواره دي. خو د بشري حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی په دې حق له د حکومت لخوا پارلمان کې په بل وروړلو سخت اندېښمن دی. د ایچ آر سی پی مشر ډاکټر مهدی حسن ډیوی ریډیو سره خپلو خبرو کې وایي چې کله په هیواد کې ترهګري زیاته وه نو د پوځي عدالتونو یو څه ضرورت وو، خو اوس د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی او دغه عدالتونو ضرورت پاتې نه دی.
جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ فوجی عدالتیں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ان کا کام زیادہ تر سیکریسی میں ہوتا ہے. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ سیکریٹ نہیں ہونا چاہیے، اوپن ٹرائل ہونا چاہیے.
ہغوائی د جمہوریت تقاضا دادا چی فوجی عدالتوں نہ دی پکار، ولی چی پدغه عدالتوں کی زیادہ تر کار پ خفیہ ڈول کی گی او انصاف ہم دا وائی چی د یو تن پر ضد کاروائی پ خکارا ڈول اوشی. د پیپل ګوند مرکزی مشر قمر زمان کایرا وای چې ګوند تل د پوځي عدالتونو مخالفت کړی دی او کو پارلیمان ته په دې حق له حکومت کم بل روړي نو بیا به ګوري.
ملټری کورټس اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے.
هغه وای پوځي عدالتونو د هیواد د کشالو حل نه دی او باید چې په عدالتي او قانون نظام کې د اصلاحاتو لپاره کار پیل شي. نن سبا پاکستان کې د پخوا پرتله د امنیت چاپیریال تر ډیره حدا ښه شوی، نو آیا په نننی دور کې د پوځي عدالتونو ضرورت شته او کنه؟ د پاکستان پاکستان بار کونسل وائس چیئرمین کامران مرتضی ڈی ریڈیو سر خپل خبرو کې وای چې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو ضرورت نه مخ کې وو نه ننشتا او نه په مستقبل کې چرته پیښ شي. هغه وای په تیرو وختونو کې دوه ځله د پوځي عدالتونو اختیار غزول شوی دی. آیا ترهګری کم شوې ده او کنا؟ بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبې د ترهګرۍ له کبله زیاتې اغېزمند شوې وې. خوشمیرې ښایي چې په بلوچستان ایالت کې د ترهګرۍ په پیښو کې 23% اضافه شوې ده.
تو معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم کو سول سسٹم سے آنا پڑے گا, اس نظام کی طرف آنا پڑے گا, دنیا میں چلتا ہے اس نظام کی طرف آنا پڑے گا جو دستور کے مطابق ہے, جو قانون کے مطابق ہے. یعنی دستور میں پیمنٹ جاری کر کے اور اس طرح سے کورٹ سے پرمیشن لے کے یہ معاملہ نہیں چلے گا.
ہغه وای د دې معاملې د سیدھا کول لپاره به مونږه سول نظام تراتلل وی, د هغه نظام اړخ ته به رجوع کول وی چې په ګرد نړۍ کې چلیږي او د دستور مطابق وی. تش په دستور کې د پیوند کارې کولو سره د معاملې نورا مخکې نشتللې. د بشري حقوقو لپاره د هیواد د قامی ادارې مشر جسټس علي نواز چوهان هم پوځي عدالتونو د کشاله حل نه غني او وای باید چې واکداران د هیواد پوجداري نظام مضبوط کړي. مطبوعات د سرچینو دخلې وای چې مرکزی حکومت د پوځي عدالتونو د میاد غزولو لپاره د مخالف ډلو سره د خبرو لپاره دوه کسیزه کمیټه هم جوړه کړې ده چې د پوځي عدالتونو د میاد غزولو په معاملې به مخالف ګوندونه په اعتماد کې اخلي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړی.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا قدرمن اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري او سمزو د افغانستان ولوري ته چیرې چې چارواکي وایي د بدغیس او فاریا په ولایتونو کې د عملیاتو په محل ډیر شو تنز دي طالبان او لس داعش وسلوال وژل سوي دي. د چارواکو په وینا بدغیس کې بهرني داعش ترګر سره له شوزو او د هغوی د ماشومانو نیولې دي. تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې محمد اکرام راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وای د غدایش وسلوال تیر شپه د جوان ولسوالۍ په چشمه شیرین سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وجل شوې دي. دفاع وزارت د یکشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې د یادو عملیاتو په وخت شپاړس نور داعش وسلوال چې بهرنیانو د خپلو کورونو سره نیولې شوې دي. په دې مهال د بادغیس سیمه ییز چارواکو ویلي چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونو تیر شپه په جوند ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش په مرکزونو باندې هوایي حملې کړې دي. د بادغیس د والی بیان جمشید شهابی امریکا غږ ته ویلي چې په دغه بریدونو کې اتلس وسلوال طالبان او لس داعش وسلوال وژلې شوې دي. نوموړي زیاته کړې چې نړیوال ځواکونو په سیمه کې د وسلوال طالبانو په یو لوی زندان باندې برید کړی دی چې داعش ډلې خوشا سلویخت زنداني غړي د ځان سره وړي دي. دا په داسې حال کې چې تیره ورځ امریکایي ځواکونو هم د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د یو جګپوړي قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی. وسلوالو طالبانو تر دې وخته پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. اخوا افغان امنیتي ځواکونو دا وکړی چې تیره شپه د فاریاب ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې د نړیوال ځواکونو په هوایي حملو کې د طالبانو یو کمانډر په شمول شل طالب وسلوال وژل شوي دي. د فاریاب ولایتي پولیسو ویان وایس اف امریکا ته ویلي چې د طالبانو یو پیژندلی قومندان قاري تاج محمد او نورلس نور طالب وسلوال په دغه عملیاتو کې وجلې شوې دي. نوموړي ویلي په هوایي عملیاتو کې 14 نور طالبان ژوبل شوې دي.
دا د وی او ای دی واغ خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د بشری حقوقو د سار ادارې ته افغانستان دفاع وزارت په سرپرست وزیر اسد الله خالد د بشری حقوقو سرغړونو او د شکنجو تورونه لګولي. د ادارې په خپل یو رپورت کې ویلي اسد الله خالد سلور کال وړاندې په شوی بشری سرغړونو کې خکیل پاتې شوی. د بشری حقوقو ادارې ویلي افغانستان دفاع سرپرست وزیر څخه باید د بشری سرغړونو پلټنه وشي او پر هغه باید بندیزونه ولګيږي. د افغانستان نه د ډیو ریډیو خبریال حکمل روان سادات په دې باندې نور تفصیل صدا سوایي.
د بشر حقوقو د چاري او بنسټ افغانستان دفاع وزارت سرپرست وزیر په بشري سرغړونو او شکنجو تورن کړی دی. د بشر حقوقو د چاري درې په خپل ریپورت کې ویلي اسد الله خلیج چې د پخواني ولسمشر حمید کرزي د وکمنۍ پر مهال د ملي امنیت او د ملکی ادارو چارو کې پاتې شوی و، د خپل دندې پر مهال په جنسي زورونو او همدارس په شکنجو ورکولو کې لاس درلود. د اسیایي هیوادونو لپاره د بشر حقوقو مشر په خپل ریپورت کې ویلي اسد الله خالد د خپل دندې پر مهال په شخصي زندانونو کې به د محکمې پرته خلک شکنجه کول، د میرمنو او نجونو په جنسي زورونه کې او د بندیانو په غیبولو کې ښکیل پاتې شوی دی. همدارس د بشر حقوقو د چارې درې ویلي د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم دور انتخابات چې په 2009 میلادي کال کې ترسره شوي وو، اسدالله خالد به د ولسمشر حمید کرزي د ملاتړ لپاره په پیسو رایې راټولولې. د دې تورونو د سپینوي په هدف مو دفاع وزارت لویان سره اړیکه ونیوله، خو نوموړي په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو خپل له اسدالله خالد څخه د نظر په ترلاسه کولو ونه توانېدو. د نړیوالو چارو سیاسي څېړونکی یونس فکور وایي د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وزیر باندې لګیدلې تورونه سیاسي موخې لري. نوموړي زیاته کړه اسدالله خالد د افغانستان ملي ګټو ته ژمن چارواکی پاتې شوی او له همدې امله اوس هڅه کېږي چې د نوموړي انګیزې او شخصیت ته صدمه ورسیږي.
داسې تورونه راپورته کول تر دې پر ځای چې اصلي حقیقت ته اشاره وسي سیاسي موخې لري، او سیاسي موخې دا دي چې دا شخصیت لکه څنګه چې د معرفي په غونډه کې مو ویل چې موږ به تعرضي جګړه کوو، موږ هغه څوک چې سوله نه کوي هغه به وژنو. غیر له دې د بشر د حقوقو د کمیسیون په راپورونو کې د افغانستان واضح د شخصیتونو نومان شته، غصب، جنایت جنګي، وژنه، مرګ. دا وخت د دې نه دی، دا مسائل دي هغه وخت پرېښول چې افغانستان یو قوي قضا پلوه جنایات د څېړلو هغه بین المللي محکمه به بیا د هغه راستودي څېړي هر یو به بیا خپل د ځان دفاع.
د هیواد د بشر حقوقو ادارې ویان بلال صدیقی له ډیوې سره خبرې کوي ویل چې د 2002 کال وروسته په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه ګڼ شمېر د اندېښنې وړ سرغړونې رامنځته شوې، او نه یوازې په افغان حکومت کې شامل او بهر چارواکي او زورواکي ښکیل دي، بلکې وسلوال مخالفین هم په دې سرغړونو کې په مستقیمه توګه ښکیل دي.
او زموږ غوښتنه دا ده چې د عدالت انتقالي د پروسې پر اساس به د 2002 کال را په دې خوا دا قضا ټول ډېر په هر اړخیز توګه وڅېړل سي، او هر څوک چې ګرام ده په دې نظم خو بشري مواردو کې د دوی نه پوښتنه وسي او دوی خپل ځواب وایي تر څو تامین سي او قانون حاکمیت پیدا کړي او د معافیت فرهنګ په افغانستان کې محو سي.
د بشری حقوقو سازمان ویلي له تیرو 40 کلونو رئیس په افغانستان کې له بشری حقوقو څخه سرغړونې روانې دي، او د سپیناوي لپاره تر اوسه هیڅ کوم اقدام نه دی اخیستل شوی. په افغانستان کې د بشر حقوقو سازمان د بشر د حقوقو په ټولو نړیوالو ادارو غږ وکړ چې هغه بشري جنایتونه چې په تیرو 4 لسیزو کې ترسره شوي د څېړنو لپاره یې کوټلي ګامونه واخلي تر څو په راتلونکي کې د بشر ضد جنایتونو د ترسره کېدو مخه ونیول شي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا جبه د ګلاو قدر منوریدونکو، تر دې لمخه چې د بلوچستان ایالت ولورې ته ولاړ سو، تاسو ته یادونه وکړو چې د خبری خپرونې وروسته به تاسو زموږ له همکار رحمان بونیری سره له واشنگټنه تر خیبره خپرونه اوري، او نن به د نور میلمنو تر څنګ منظور پښتون
چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر دی په دا خبرونه کې میلموي رحمان بونیری سره او ډیرې پښتون ته به جوابونه وایي. ډیوه ریډیو اوریدل مه هیروئ. او سمزو د بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې د سعودي عربستان یو اقتصادي پلاوی تللی او هلته د ګوادر د ژورو اوبو د بندر د پروژې او اقتصادي هلو ځلو څخه یې کتنه کړې. تفصیل ورباندې حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
د گوادر د دورې پر مهال باندې د سعودي عرب د دغه هیئت مشري د سعودي د پېټرولو انرژي او د معدنیاتو د څانګې مرکزی وزیر خالد بن عبدالعزیز الفالی کولا. د پاکستان د سرکاري خبری اجانس ای پی پی وی ای چې د سعودي عرب د گوادر د دورې مرامدادې چې په گوادر کې چې د تیلو د صفاکولو لپاره د ځنګړي د تیلو صفاکولو شرکت آیل پاینری د ټاکل سوی ځای کتنه وکړي. د دورې پر مهال باندې د سعودي عرب و د غډلې ته په گوادر کې د پانګې اچونې لپاره د بیلابیلو څنګه پاکله باندې هم خبرتیا ورکول سپلا. په دغه غونډه کې د پاکستان، سعودي عرب سره سره د چین علي رتبه مامورینو هم ګډون درلودي. سعودي عرب د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري سره سره په گوادر کې هم په بیلابیلو څنګه کې پانګه اچونه کوي. و گوادر ته روانېدو لمخه د پاکستان د پېټرولو مرکزی وزیر غلام سرور خان ویلی وو چې د سعودي عرب په مرسته به د بلوچستان په گوادر کې به ډیر زر د تیلو د صفاکولو یو نوې آئل ریفائنری شرکت به پرانستل شي.
چاینیز کې به کوئی کنسرن سعودیز کی آمد پہ نہیں ہے. پروونشل گورنمنٹ کو بھی کانفیڈنس میں لیا گیا ہے, آن بورڈ ہے, اور جو پروونشل گورنمنٹ کے کنسرن ہیں جو کہ ہونے چاہیے پروونشل گورنمنٹ, اور ان کے کنسرن بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ایڈریس ہوں.
د چین په گوادر کې د سعودي عرب پر سرمایه کاری باندې هیڅ ډول تشویش نه لري. موږ د بلوچستان حکومت هم په اعتماد کې اخستی دي. دوی که څه تشویش لري باید چې وی لري هم موږ به داغه د اوارولو تکل کوو. د پاکستان د پېټرولو مرکزی وزیر غلام سرور خان ویلی وو چې په راروان میاشت کې به د سعودي عرب بادشا د گوادر د دورې اټکل کوي چې د تیلو د صفاکولو د دغه شرکت مایده به لاسلیک کوي. د پاکستان د پېټرولو مرکزی وزیر غلام سرور خان ورډیو پاکستان ته وویل چې د گوادر د تیلو د صفاکولو پر دغه شرکت به لس ارب ډالر لګښت راځي. وزیر اعظم عمران خان په دې نږدو کې د سعودي عرب د دورې پر مهال باندې و سعودي چارواکو ته په گوادر کې د تیلو د صفاکولو آئل ریفائنری او دغه ډول د بلوچستان د معدنیاتو سره سره په نورو څانګو کې هم د پانګې اچونې وړاندیز کړی وو. د پاکستان وزیر اعظم د عمران خان د سعودي عرب له دورې وروسته د سعودي چارواکو په گوادر کې دلچسپي زیاته سوې ده چې لاغه را پدې خو تر اوسه پوری د سعودي علي رتبه مامورینو دوه ځله گوادر ته راغلي دي. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیوړي جو ټلویزیون, کوټه.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
وخه, ټماټر, پیاز, آلو او نور توکي په سنرخ دي.
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پښتون څه تجارت کولی شي,
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دی بازار پروګرام کې اوریدل شي.
گران دن کو دا واشف امریکا ڈی ریڈیو رتا زمگا دا واشنگٹن ڈی سی سے خاور ایتاس تو بیا یاد گرن در کو چلے کو شیبو کے بزمگا پروگرام ہیلو وی او اے چنن بپا کے واشنگٹن ٹو خیبر پروگرام یو قربید رحمان بنیرے پاگے کی بمنگ سرا منظور پشتین دا پختون زغورن غورزنگ اژغورن غورزنګ دغه مشر دی, هغه په کرا سره ملموي نیخ پنیغ به خبرې کوي. تاسو هم په دغه پروګرام کې برخه اخیستئ شئ. ټلیفون شمیره به راته یو وار بیا زه تکرار کوم, 001202205003. په دې باندې په پروګرام کې مونږ سره برخه اخیستئ شئ. مونږ به هڅه کوو چې مونږ تاسو د فیسبوک پیغامونه هم په دغه پروګرام کې وایو. اوس دو چمن ته چرته چې د بیروزګار ځوانانو شمیره ډیره زیاتره په پاکستان کې عموما د بیروزګارۍ کچه کال په کال باندې لوړیږي او د ادارې شماریاتو ادارې تر مخه تیر کال په دغه کچه نور هم په دې کې زیاتوالی راغلی او دغه شانتي بلوچستان هم د دې نه بچ نه دی. او د چمن ځوانان وایي چې دوی په داسې حال چې روزګار نشته نه د پولې کاچاک ته د دې مخه شوې ده او دغه یوازینۍ لار دی تخکاری. دغه ځوانانو سره د ډیو رادیو خبریال نعمت الله سرحدي خبرې اترې کړې دي. ساسو پام ورته راګرځو.
مرج سر وختي راوز د لغرتوب لزو تعلیم او تعال کوان دي ګرد په لغرتوب کې لګیا دي لاس لاس جماعت د ولز دوله جماعت سکولونه ویلي دي کلی دي د ما شت بر د لغرتوب باندې لګیا دي پر د مازل غلې باندې کارډون نسته یواره د کارډو پر مې بره د چش پر مې شیخ خلک لاړ سي بر تراسي په دښنه یک سر وختي بر څلور بجې بنځه بجې راوتلی روزګار نس مردا خواست کو شهر می چپته کو عمران خان ته کو چې مرته روزګار کې مرته نوکری راکې ګرت د موتال کو اندي په لغرتوب کې لګیا دي کاربارنه نسته ورور
انو محمد قاسم د چمن شهریم روزګار ته بالکل نه ونه کې برابر دي اول خبر خدا دلته کم سړی منتخب سي چې دره کام سي دره پارٹی سي اغه اول خپل خلته ډیر ترجیح ورکی او په دې وجه باندې د پړلې خلک د تعلیم یافته خلک چې کم از کم نو په علاقې کې دا وخت په ضرورت یې کسان ته چغه بیه پاست آبادی خو ته معلومه ده چې آبادی مر 12 لک زیرول ته بدبختانه چې ګورنه مر د 34 لک کل کچیر مر وګور مر په چمن کې په ضرورت تعداد خلک سره چغه بیه پاست مطلب بشلر اپارټس ورلسم میټریک تقریبا کز دا وایم چې 50000 زیات کسان سته نو کریان بالکل ته نسته که په سیات کې نو کریان وګورې که په ایجوکیشن کې وګورې که په رمې کومه کې دا وګورې چې مثلا نو کریان دي اغه چې کوم ام پی دی لکه یې مېنی کوم شیر د دې بوست حکومت سمخ کې وګورو اغه حکومت هم د کربا پروري پر میا باندې خپل کوم لګولې دي موجوده مش بالکل د دېوش نظام سم مطمئن نه یو
زما نوم نادر شاه دې چمنو سیدونکو یم شهر بشنده یم ما تقریبا درې سلور وړ په لیوز په پلس کې اپلای کړی ده نو اوس حکومت ماته د خپل نوکری نه راکې هغه دا وای چې نغه راک پیسې ماته راک نو اوس پیسې زما سره ستې د پیسو پرته کړې دي دغه به وجود زما عمر ورې سلو ز اوس در چم تیر سلو ما سر څوک نغه نس کولای کومک ستې ماته بسیره کې وزه ودی ته ورکم
انو محمد قاسم دی اول سس د دیوار رادیو ډیر شکریا دا کوم چې تیز موږ د بیروزګاری په والا باندې موږ आवाज پورته کوي یقینا زموږ په علاقې کې بیروزګاری بیخي زیاته ده چونکی هغه د مین وجه داده چې کوم حکومتونه راغلي دي هغه خپل خلک لګولي ولا او کوم تعلیم یافته خلک ولا یعنی زب اول د خپل ځان مثال در کوم چې زدا وخت ولسم پاسم ما په مسپلټی کې یان دی په چکیداري باندې ما که غزان جمع کړی ول ټیسټ انټرویو هغه غایب سول بیا دغه بعد ما په بینډار کې جمع کله او می ټیسټ انټرویو کړی دغه بیا غایب سول بیا مش په لیویزو کې وکړه هغه هم غایب سول دا رقم په پلس کې مش کړی ته په کوم ځای کې مش اپلای کړی دي کم خلته چور سي انټرویو وکي او قابلیت یې میریټ نه دلته هیڅ میریټ نه سلام دته خالی پیسې چلیږي رشوت شروع دي ټول افسران ګرد پر رشوت کې ملويس دي
سره تن میافته خلک دي یا د بل سره د 2000 د 9000 مزدوران دي یا دا چې د بارډر خوا ته بس کارډونه جوړ سي د 2300 ټایر اګلې بس موږ گزاره پدې شي باندې او بل د حکومت زمر د افیل دي چې اول خو د زمر کوم روزګار تعلیم یافته طبقه چې دا باید دای ور پر کار باندې سي څنګه دا ورور وسوېل چې دلته مثال د نور وسول وسبو د نور زلو خلک راغلي دي بس دو مثال جوړ کړ دي بیا د حکومت سرکاري نوکریان چې دی راسوړ دي اصل کې حق حقدار خو به چې حق چې حقدار ته ورې نو ښه خبر دي لهذا د لازم مرستون ډیر تقریبا په هر لسل کسانو کې زمر د احتیا کس نیو کس ته تعلیم یافته دي خو مجال پر دې ځای باندې افسوس پر دې ځای باندې دي چې اوس بده کې یو دانه بل خپل نوکری نه دی لګای کړ بس بینوک بیروزګار دي قسم خلاب شروع کیږي کډه کی دي قتلونه دي قتل غارت یار شي دي غلط سبب بیروزګاری د کاروزګار پیدا سي او هر انسان خپل روزګار سي بیا به نو ډوکا ولي ول کیږي بیا به مړی ول کیږي بیا به یو د بل کوروته ول سره ور کیږي
په جوړ ضلع په صدرزو تحصیل کې د پولیو یو کیس راوتی دی. د ډیو رادیو خبريال ارشد مومن په نور تفصیل وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې چارواکي وایي د قبایلي ضلع باجوړ سلارزو تحصیل کې د پولیو کیس تصدیق شوی دی. د باجوړ پولیو مشر ډاکټر وزیر صافي وایي د دیرشتو میاشتو ماشوم شل ورځې وړاندې د مور او پلار سره د بلوچستان نه راغلی و. دغه مور او پلار بلوچستان کې هم دغه ماشوم ته پولیو قطرې ورکولو نه انکاري و او تیرو شلو ورځو کې د کمپاین په دوران یې باجوړ کې هم خپل ماشوم ته قطرې نه وي ورکړې.
تین نه پټکړی او د پولیو خطرې او تنه دی ورکړي. نو زما په خیال معنی چې مور پلار د خپل بچی سره دغه مر ظلم کوي چې لکه ماشوم رواني او داغه لاس په مات کی او پکټ کی به فوټي او ټول مر مازور پاتې شي. کونکی مریم نه او مطلب دا رغیږم.
د صحت محکمې چارواکي وای په قبایلی ضلعو کې دا څلورم د پولیو کیس دی او د خیبر پښتونخوا په نورو ضلعو کې روان کال شپږ کیسونه ریکارډ شوي دي. د خیبر پښتونخوا ای پی آی محکمې مشر ډاکټر محمد اکرام وای د تیر کال په نسبت روان کال د پولیو کیسونه کم ریکارډ شوي، خو د وایرس شتون لا اوس هم یو لوی خطر په شکل کې موجود دی.
انوایرمنټل سامپل څنګه په خبر خو مسلسل پازیټیو دی، کوهارت زمونږ د کال کې درې ځل پازیټیو شو، بنو دار په څلورم ځل باندې پازیټیو شو، او نوخار زمونږ پازیټیو نو لکه هغه صورت حال ته کوم ګورو نو مطلب چې لکه 2018 واز ا چیلنجینګ ایز کمپیئر ٹو دا 2017 کې لکه ایوری تھنگ واز ان کنٹرول، او 2018 کې حالات هغه شانته په کنټرول کې را نه غلسن چې زمونږ خیالو چې 2018 کې به بالکل اډو دغه نه وي. لکه زکه د صرف د دسمبر دا اوس لاس دا کوم نو آلموست دی کې لکه مونږ سره اخیری تقریبا 13,000 چې کوم دینه په غونډه صوبه کې ریفیوز لغ شي، چې په هغه کې تقریبا 9,000 ریفیوز چې کوم دینه هغه صرف په خبر کې.
او وړاندې دا سمرو
2017 کې مطلب چې دا مونږ دی لیول تر اوس کې چې لکه په غونډه صوبه کې بچا 5,000 6,000 دغه ریفیوز کوم مونږ اخیری پاتې شو.
پاکستان د نړۍ هغه یو څو هیوادونو کې د چرته چې پولیو وایرس شتون لري. ماهرین وایي وړاندې بدمنی دغه وایرس ختمولو په لار کې لوی خنډ و، ولې اوس خپلو بچو ته پولیو خلاف قطرې نه ورکوونکي مور او پلار د دغه وایرس د موجودګۍ سبب ګرځي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوه، شبقدر.
دا د وی او ای دیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
The Washington